کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو سات خبرونه ز فریبا ظاهر د خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو په اړه تر راپورونو ورسته د افغان حکومت څرګندونې او ریچې ټینګار کوي نړیوال همکارانې یوازې د سولې د پروسې د اسانتیا او برابرولو کې د ملاتړ رول لري. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله لا هم روانه ده. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي او سهولات ورته برابروي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. او د مصر یوې محکمې نن 15 تنه چې د اخوان المسلمین پیژندل شوي مشران هم پکې دي محاکمه کړل. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله لا هم روانه ده او 2 تنه وسلوال چې ودانۍ ته ننوتي لا هم ډزې کوي. په حمله کې 3 تنه زخمیان دي. امنیتي ځواکونه توانېدلي چې 6 تنه محصلان او کارکوونکي لا ودانۍ وباسي او وژغوري. خو ویل کېږي چې د مرکز 2 کارکوونکي او 2 محصلین لا هم په ودانۍ کې پاتې دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر وایي پولیس او عسکر سیمې ته تللي او د دغو کسانو د خوشي کولو هڅه کوي. په ودانۍ کې 4 پاتې کسان د دوی په وینا په امن ځای کې دي. امنیتي ځواکونه څوکه پر مخ دي ترڅو په ودانۍ کې پاتې کسانو ته زیان ونه رسیږي او شاوخوا ته د خلکو کورونه زیانمن نشي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست ویاند انعام الله میاخیل د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې 4 زخمیان روغتون ته ورول سوي دي. میاخیل ویلي چې 8 څلوېښت انجونو چې د ننګرهار د مختلفو سیمو او د شاوخوا ولایتونو یو شمېر کسان هم پکې وو په دغه مرکز کې زده کړه کوله. د ننګرهار د قابلګانو د روزنې مرکز په شهر کې د نن دی د جلال آباد شهر په دریمه حوزه کې دی. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پای لپاره د هڅو ملاتړ کوي او مداخله نه کوي. تیرونی د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله دوحې ته تللي او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې کړي دي. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر ویان شاه حسین مرتضوي نن سهار ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
گفتگوهای صلح مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است.
د سولې د خبرو او مذاکرو مالکیت طرح او رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. رئیس جمهور په بادغیس کې اشاره ورته وکړه چې سیمه ایز شرایط سولې ته برابر شوي دي او نړیواله ټولنه یې هم ملاتړ کوي. نو زموږ نړیوال همکاران د سهولت برابرولو او همکاري رول لري. د بلخ پولیسو 15 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس لودلو په تور نیولې دي. په ورستیو کې د بلخ خلکو په سیمه کې د وسلوالو غلاو او نورو بیامنیتي د امنیتي د نورو ډولونو د زیاتېدو څخه شکایت کاوه. خو د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دوراني نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ځانګړو پولیسو له لوري عملیات پیل سوي دي او په تیرې وونه کې دا کسان چې په وسلوالو غلاو قتل او د مخدر موادو په قاچاق کې لاس درلود نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. جیم ماتیس پرون د دې پوښتنې چې حکومت یې په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومه پالیسي برابره کړې کنه په ځواب کې وویل چې تر اوسه هیڅ داسې کار نه دی سوی. د امریکا د دفاع وزیر د یو شمېر نورو امریکایي چارواکو دا خبره تکرار کړې چې وایي د متحدو ایالاتو هدف دا دی چې د ایران کړوړو بدل سي. هغه وویل متحد ایالات غواړي چې ایران په یو شمېر مسایلو کې چې نړیوالې ټولنې ته یې ګواښ متوجه کړی خپل دریځ بدل کړي. ماتیس په ځانګړي ډول د ایران د پوځ د استخباراتي ادارو او په غیر مستقیم ډول د بهرنیو وسلوالو ډلو یا پراکزي په مرسته تخریبي فعالیتونو ته اشاره وکړه. د مصر یوې محکمې نن 15 تنه چې د اخوان المسلمین ډلې یو شمېر پیژندل سوي مشران هم پکې دي محاکمه کړل. دا کسان په 2014 میلادي کال کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ د اعتراض په تړاو محاکمه شوي دي. د مصر پوځ په 2014 میلادي کال کې په زور محمد مرسي له واک لري کړ چې پر ضد یو شمېر کسانو اعتراضي تحسن وکړ. تحسن کوونکي د پوځ په زور وشړل سول او په دې پیښه کې ویل کېږي چې یو شمېر کسان ووژل سول. پا په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې پر فعالیت بندیز دی. د مصر الاحرام رسپانې نن وویل چې نور شپږ سوه او شپېته کسان به د روان کال په سپتمبر میاشت کې محاکمه شي. دا فینریوال سازمان تیره میاشت وویل چې په مصر کې داسې ډله ییزې محاکمې په زغرده د عدالت تمسخر دی. او د بلغاریا سری محکمې د اروپایي اتحادیه یو تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په هدف جوړ سوی و پرون غیر قانوني وبلل. د بلغاریا د سری محکمې په پرونۍ پریکړې د هغه هیواد پارلمان ته هم د دې بحث د تګ او د دغه تړون د اصول کېدو امکان له منځه وړی دی. د اروپایي اتحادیه دا تړون چې په یو اتیا مخونو کې برابر شوی او هدف یې له ښځو سره د زور زیاتي مخنیوی دی، د اروپایي شورا د بشري حقونو ادارې جوړ کړی. د دې تړون مخالفان چې د بلغاریا د ارتودوکس کلیسا غړي، د اپوزیسیون سوسیالیست ګوند او په بلغاریا کې د ملي وطنپالو حاکم ائتلاف ته ادعا کوي چې دا تړون ځوانان هم جنس کرایي، د عین جنس ودونو او داسې نورو مسایلو ته تشویقوي چې د بلغاریا په ټولنیز دود کې ځای نه لري. د اروپایي اتحادیه د بشري حقونو د ملاتړ ادارو د بلغاریا د سترې محکمې پریکړه غندلې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وېپړنه هم کتلای سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکاران یې د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او برابرولو ملاتړي رول لري. د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي:
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارای بین المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر هندې مسله د افغانستان د مشرانو جرګې نظر هم اوریدلی سي. بل خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د افغانستان په اړه د پاکستان د نوي حکومت د ښه نیت په اړه محتاطانه خوشبيني ښودلې ده. د دغه جرګې غړی عبدالستار خواسي وایي:
زه فکر کوم چې د نوي په څنګ کې چې موږ خوشبينه یو، باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې کړي دي د عمل کتاب کولی شي او کنه څه کولی.
په نورو نړیوالو مسایلو کې مو د فلسطینیانو د وروستیو حالاتو خبره وو چې تېره ورځ د اسرایلي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې لرو په ګډه را سره واورئ. زموږ خلاصې د رادیو ری دوستانو مخکې تر دی چې دغه راپورونه تورسو ورزو په ننګرهار کې د جلال آباد ښار ته چې هلته د نرسانو او قبلګانو پر روزنیز مرکز تر ډلیز بریدو وروسته چې نن سهار پیل شوی دی له هم برید کوونکي مقاومت کوي. په دې اړه به نور تفصیل زموږ همکار اکرام الله اکرام څخه واخو چې د جلال آباد ښار څخه همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شارغلی د دې حمله په نور اورستی جزئیات څه دي چې آیا بریټ کون کې اوس هم مقاومت کوي او کڅنګ او د تلفاتو په اړه احتمالي تلفاتو په اړه کار ته وست؟
دې زه ته مننه پر باید سلام او سلام تاسو یادونه وکړه چې ګلان دې نه راهار دا والی ویان تاوله غړي ازادي را دي ته وایي چې سیمه لا هم د امنیتي ځواکونو لخوا نه کلا بند ده او څنګه لا هم نه ده حل شوی. دا روزنیز مرکز ستا ته یادونه وکړه د قابلګانو روزنیز مرکز باندې حمله لا هم پای ته نه رسیدلې. درنه ویني بریکون کی حمله کول کی شته چې لا مقاومت کشمیري دی وی چې تر دې دمه نه ده کشمیري لا معلوم نه ده. دا حمله چې نن لګرمې مخکې یو لسمې بجې فایل شو په سیمه کې درې چاودنې رامنځته شوې دي. د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل هم الله میخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې تر دې دمه د ننګرهار حوزوي روغتون ته څلور تنه ټپیان ورول شوي دي، نور تلفات تر دې دمه نه دي معلوم او دلیل همدا دی چې دا په سیمه کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د قابلګانو دغه روزنیز مرکز نه بشمیره ټول قابلګانی او نرسانی په خوندي شکل باندې خوندي سیمه ته انتقال شوې دي او قابلګانو ته کوم مرګ ژوبله نه درس رسیدلې خو د پیښې وروستي جزئیات او هغه د تلفاتو شمېر لا تر دې دمه معلوم دی ځکه چې لا هم تصفیه روانه ده او په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي هغه مرکز چې دقیقا حمله پېښ شوې ده برید پېښ شوی دی هلته تقریبا د دې ودانۍ په یو اړخ باندې اور لګېدلی دی او تر دې دمه بلا د سیمې نه لوګي پورته کېږي سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا نه کلا بنده څوک ورته نږدې نه ور پرېښودل کېږي او حمله کوونکي لا هم مقاومت کوي
بله داسې معلومه ده چې په دې مرکز کې دننه څونه کسان لا پات دي کارکونکي یا زده کوونکي
دوی د نګرار ولایتي چارواکي وایي چې په مرکز کې دننه چې څومره قابلیت وي هغه په ژوندۍ ډول باندې خوندي سیمو ته لګول شوي دي معنا دا ده د خبرې نه چې ښکاري چې هلته چې څوک بند پاتې وي هغه ټول سلسل شوي دي خو لا هم وروستي جزئیات نه دي معلوم چې څوک بند پاتې وي څومره خلک به وي او کنه او که څنګه خو دوی وایي چې په دغه مرکز کې په دغه روزنیز مرکز کې څومره قابلګانې وي هغه په خوندي شکل باندې نورو سیمو ته انتقال
بله او د بله او د مسؤلیت د حملې مسؤلیت ورسره پرې کومې ډلې منلې ده کڅنګ
تر دې د ما تر دې د ما د دغه حملې مسؤلیت چې د اسلامي ډلې په غاړه نه دی اسې په خو لګي وړاندې دي په جلال آباد ښار کې په بلادي تعلیمي مراکز باندې او په بلادي دولتي ادارو باندې چې په ورسره کې کومې حملې شوې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې منلې او خو ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې د مارس خاري مديريت باندې کوم حکومت حمله څنګه ولزم کسان د مرکز له او وخت او روسي حمله وکړي مسله اسلامي دولت باندې په غاړه
مننه کوم اکرام الله اکرام چې د جلال آباد ښار څخه د نرسانو قبلګانو پر روزنیز مرکز د ډلیز بریټ پاړه تازه جزئیات راکول په نور خبرونه کې به نور تفصيل هم وورو
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنو په اړه د راپورونو له تایید وروسته افغان حکومت وایي چې نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیاو برابرولو او ملاتړ کوونکو رول لري د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي یوسف خان ستران د دې موضوع تفصیل راکوي
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ریډو کټو په اړه د راپورونو لخبریدو وروسته افغان حکومت وایي چې د غلیدنې کتنې د افغانستان د سولې لپاره سره د مرستې په هدف تر سره کیږي د ولسمشر دوایان مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل د سولې د بهیر مشر یو مالکیت افغان حکومت کوي او نړیوال همکاران په دغه برخه کې واځي د ملاتړ رول لوبوي
گفتگوهای سول مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است
دی وی د سول د خبرو طرح مالکیت او مشری د افغان حکومت ته ولسمشر غنی په بادغیس ولایت کې په سرګن ډول اشاره درلوده چې د سیمې شرایط سول ته برابر شوي او دا وخت د سول د بهیر پر وړاندې خندونه نشته زمونږ نړیوال ملګری په دې برخه کې د اسانتیا او د برابرولو او ملاتړ رول لري نو دې ته پکتو د سول د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی د تیرونه پورسته ورځو کې وال سټریټ ژورنال ورسپانه راپور خپور کړ چې د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاساو سره خبرې اترې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی خو د یوې اعلامیې په خبرولو سره یې ویلي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره ټولې لارې چارې څېړي لته سره یو طالب چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط امریکا غاغښنا رادیو ته په خبرو کې دا منلی چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو سره په قطر کې لیدل دي د طالبانو دغه چارواکي دا هم ویلي چې فضا ډیره خوه او ګټوري خبرې شوې دي خدای چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای له امریکا سره په خبرو ټینګار کړي اوس دا پښتنه مطرح کیږي چې آیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت لپاره غورځول نه کوي د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم وای دالی د کاتو په دې هدف تر سره شوی چې د سولې په ټپا ولاړ بهیر بیا روان شي
امریکا د افغانستان په اوسنی نظام تر شا کلک ولاړ دی او کچېره د طالبانو سره جوړجاړی کیږي او مذاکره نتیجې ترسیږي د مذاکرات په لړ کې چې کم تفاهماتي یا تطبیق به افغانستان حکومت کی نو ده حتمی و ضروری ده افغانستان حکومت به دې پروسی برخوال اوسیږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لمړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لاري اړیکه کیږي.
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په خاطر هڅې تیز شوې، چې ورسره د عامو خلکو او د چارو د څېړونکو هیلې هم ډېرې برېښي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د خپل سفر په مهال هم دغې موضوع ته اشاره وکړه. وی ویل چې په هیواد کې لبل هر وخت نه زیات د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي وایي چې د افغان حکومت استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفاف یا واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلی صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې په اړه څنګه ارزوي.
زه د امریکا حکومت هر کله کوم دونه مرنه کوم او دوی چې دا کوم دا غلیزه لیکړی چې د طالبانو سره د نږدې وګوري د افغانستان سره په اړه باندې بحث کوي. خو ګیله مو دی دا او نیو کوم پدې دا چې تر څو چې د افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو تر غړي دواړو مجلسین او د پسنګ د علماء شورا یو تر کسان او د پسنګ د سولې شورا او د امداشنه د حکومت جکوړي کسان پدې کې کچېره موجود وای هغه وخت موږ پدې باندې اعتماد کوو.
بله صدیقي صاحب، او بخې صدیقي صاحب، ظاهرا د افغان حکومت کوم نماینده یا استازي پدې خبراتورو کې په قطر کې حضور نه درلود. تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای شي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای شي بے باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په تیر امریکا ترمنځ د هغه ته زیان ورسوي؟
بلکه خو اصلي خبره دی چې افغانان سوله غواړي، نه امریکا نه غواړي، افغانان نه غواړي. کله چې افغانان هو سوله غواړي، د افغانانو د دولت جپوړې هيا چې دوی باید ترې ګډون درلودای، دا د دوی نه ګډون دا موږ د دې د شک په سترګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې موږ دا فکر کوو چې دا کومې خبرې چې دوی کوي د افغانستان ولس لپاره باید اعتماد وړ ځل لپاره نه وي، چې دلته افغان پلاوی فکر دی کې ګډون نه کړی او دلته د افغانانو بودان شرط به شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غواړي.
صدیق صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لید کاته د دغه معنی یا دغه خند یا دغه بنبست د ماتېدو په معنی نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غواړي سره وکړي، باید افغانستان دولت سره د مذاکره وکړي، دوی سره بین افغاني سره وکړي. او کشیر دوی وایي چې ورور موږ غواړو چې امریکا سره ملاقات کوو، دا په دې معنی ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایانو پورې لري، او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقي صاحب، افغان حکومت وایي چې د دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سهولت رامنځته کوي او حمایت کوي. دا په دې معنی ده
چې چیرې تحصیل هم سهولتونه او تحصیل هم موږ ته آماده کی، خو د تحصیل او د سهولت په سر و سره هم بیا د افغان پلاوی باید بودن د تدیر شد دل پاره و چه حد یک قاده د افغان ولس هم پده پووی نون پده موضوع دوی سره بحث کرده که چیره د افغانی پلاوی حتی موجود حضور و نداری. یعنی دا پده مانه چه مون د شک پسر گورتا گورو چه آیا دوی ملاقات و سره و گره و کنه، آیا دا کم واقعاتون چه افغانستان ولس نداری آیا دا و سره و چه کنه. یعنی دا هاگه مساله ده چه ترسو چه د افغان پلاوی حضور و نداری، زه او د افغانستان ولس مون همیشه دا مساله ده شک پسر گورو.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي وو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت له لوري د ارادې د نه موجودیت په اړه اندېښنه شي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ځینې کړي هڅه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات مهندسي سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت او په شفافه توګه ترسره سي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا تازه موندنې ښیي چې د سیاسي امنیتي او تخنیکی ستونزو سربیره د حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو چمتووالی نه دی موجود. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې پر مهال د انتخاباتو په تړاو د حکومت او کمیسیون لخوا پر شویو اقداماتو له انتخاباتي کمیسیونونو سره د حکومت د نه همکارۍ او دغه شان د کمیسیون د کار په پس بهیر انتقاد وکړ.
عامل عدم آمادگی کمکاری کمیسیون هست، نتونسته خوب رهبری
دی ویس مونږ د اندخنی او عامل د کمیسیون کمکاری او د مدیریت ضعف دی او په ورته وخت کې د حکومت لوري ناسم انتخاباتي سیاستونه بل عامل دی. د نړیوال ټولنې ځینې اړخونه هم علاقمند دي نه خینو دی ټولو ته په کتو دا ویلې شو چې حکومت د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلی ایوب زاده په خبره ځینې ډلې او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې انتخابات مهندسي او یا هم لانجمن کړي چې په خبره یې باید مخه ونیول شي. دغه بنسټ د انتخاباتي مهالویش په پام کې نیول د نوماندانو د لیست په خپراوي کې ځنډ د نوملیکنې د بهیر په اړه خلکو ته د لازم عامه پوهاوي نه ورکول د سټیکرونو خرڅلاو د زورواکو مداخله او د ښځینه کارکوونکو کمښت د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې لوی ننګونې بولي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې. بلخوا په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي نظام د بدلون غوښتنه مطرح کړې او ویلي دي چې په دې اړه یې خپله طرحه له جمهوري ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون یوناما او نورو بنسټونو سره شریکه کړې ده. د ګوندونو دغه طرحه د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړو هم تایید او پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال امید میسم بیا دا په کلکه ردوي چې ګنې حکومت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دویم مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د ټیفا انتقادونه ناسم ګڼي او ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي.
کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ آمادگی خود آماده برگزار
دی وی د انتخابات خپلواک کمیسیون در اتلونکو انتخابات لپاره کاملا چمتووالی لري او د میزان د میاشتې په 28مه نیټه به انتخابات ترسره کیږي. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. د ښاغلی ابراهیمی په خبره هر څوک چې د کمیسیون د چارو په اړه انتقاد کوي باید د خلکو د عامه ذهنونو د ګډوډولو پر ځای د اسنادو له مخې کره خبري وکړي. ټیفا وړاندیز کوي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید د طرزالعملونو او مقرراتو د جوړیدو په برخه کې له سیاسي ګوندونو او جریانونو سره سلا مشورې وشي او دغه شان د کمیسیون جلسې هم باید علني وي.
زما رایه زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې په منځ رئیس د دانشا چې دغه انجن د کمیسیون
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د ساتیر رادیو هر ورځ له سهار د سهار له وډه ماشام تر و بجو پوري پر منځنۍ صفه د ولس اشپژنوي او د اف ام پرسل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي او سیاسي کارپوهان په پاکستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو ته خوشبین دي. دوی وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې تر بریا وروسته په خپلو خبرو کې د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی خو بیا هم عمل ته باید انتظار وسی. تر دې وړاندې عمران خان په افغانستان کې روان جنگ جهاد بللی و خو په ټاکنو کې له بریا وروسته د افغانستان په مقابل کې د معتدل سیاست خبره کړې ده. محمد حدیث پردیس تفصیل.
د پاکستان په ټاکنو کې د عمران خان د افغانستان په اړه د هغه تر تازه څرګندونو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان د هغه په لیدلوري کې د رامنځته شوي بدلون په اړه په احتیاط خوشبيني ښيي. دوی وایي که څه هم په تیر کې عمران خان د افغانستان په اړه منفي څرګندونې کړې خو ښایي وخت په رسېدو یې نظر بدل شوی وي او غواړي له افغانستان سره اړیکې ورغوي. د ولسي جرګې غړی عبدالستار خواسي وایي عمران خان د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی خو بیا هم باید انتظار وشي چې په عمل کې څه ثابتېږي.
د فکر کوم چې د نه پستان کې چې من خوشبینه یو باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې د کړی دی د عمل ثابتول شي او کنه څه کوله. زما نظر دا دی چې باید انتظار وباسو. ان شاء الله په لاندې ورځو کې به
د پاکستان د پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ وشول زیات سیټونه خپل کړي خو مطلق اکثریت نه دی ګټلی. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د 222 سیټونو نه چې هر سیاسي ګوند اکثریت وګټي کولای شي خپل حکومت جوړ کړي. عمران خان له سیاست وړاندې په پاکستان کې د کرکټ له مشهور لوبغاړو و چې په کال 1992 میلادي کال کې د نوموړي په مشرۍ نړیوال جام هم وګاټه. عمران خان کرکټ سره تر مخه خې وروسته سیاست ته مخه کړه او د سیاست په شاوخوا دوه لسیزو کې وخت نا وخت افغانستان په اړه هم څرګندونې کړې. نوموړي تر دې مخکې د افغان جګړې په اړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې ګڼ غبرګونونه هم له ځان سره لرل ویلي و، هغوی چې په افغانستان کې د اشغالګرو پر وړاندې جګړه کوي دینی توجیه لري او جهاد دی. خو نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته ویلي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه نثار صالح وایي د عمران خان خبرو ته ځکه خوشبینه دی چې نور په افغانستان کې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی.
خان دا مسله درکړې ده چې دوی بل چار نه دي، د هند سره ډېر ښه اړیکې به جوړ کړي او دا همیشره کړه د افغانستان سره چې پاکستان دوه مخي سیاست کړی دی، د هند سره هم شنه نو د امریکا په دغه برخه کې دا پټیل دي چې نور دغه د جنگ سیاست کاټه نه کوي.
د خغلی صالح په خبر افغانانو د تاریخ په اوږدو کې له پاکستان سره د خو اړیکو د پاللو هڅه کړې خو پاکستانی حکومتونو برعکس چلند کړی. دی وایي نوی حکومت باید تیری ترخې تجربې تکرار نه کړي او له رامنځته شوي فرصت اعظمي استفاده وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس به یو بل نړیواله مسله راواخلو. اسرائیلي ځواکونو درې فلسطینیان وژلي دي. دغو ځواکونو رفح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې په لسګونو نور فلسطینیان ټپیان سوي هم دي. دغه موضوع سلیم محمد صالح تعقیب کړی دی، جزئیات یې راکوي.
یو ولس کلن زلمی چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي سوی و نن شنبه سهار ورکړه. د غزې د روغتیا وزارت دا مسله تایید کړې ده. د غزلمی پرون جمعه د غزې په جنوب کې رفح ښارګوټي ته څیرمه د اعتراضونو پر مهال پر ټټر ټپي سوی و. تر دې مخکې د غزې روغتیایي چارواکو د اسرایلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړي وه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي یو 14 کلن فلسطینی چې پر سر ټپي سوی و پرون ساه ورکړه. دریم تن چې سای ورکړې ده د روغتیا وزارت په خبره د غازی ابو مصطفی په نوم 43 کلن سړی و. د غازی د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر اتیا د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښه یو عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې وکړې چې د پولي خوا ته مخه کړې وه. د اسرائیل پاوز وایي ځواکونه یو وروسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړې چې هغوی پر پوله جوړ سوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي د خپل سرحد دفاع کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنه کړې چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تیره اونۍ یو فلسطینی یو اسرائیلي سرتیری په ډزو وواژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ډزو ټپي سو.
تاسو لا پیغامونو
زړه زهيله لرم د ازادي راډيو خبرونکو دا څه زوایم دا فروش کال راځي پر خلکو باندې علماء باندې دا وشکاله راغره د سیاسي دولت ته تصور دا دې څنګه دی ولې چې دا علماء یا خلک یې شلري کوي نه د مسو ځخت نه شي چې مسیر ورو کیږي زموږ څو نه راوړ کیږي زه دا بارغس بل مرغاو د ولې کاله یم دا د دولت سین دا هله موږ لرو چې دا خپل مالسي و دا شی موږ خوښه ده څو خطر راځي سکی دا خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد عزیز زابلی کندهار خبر کوم. وه دا کندهار چې کوم فلمین کې اوسه د کوبال دا زم په تاسو شي ویریتنه په فلم دی یا د لوی کندهار ویریتنه چې لو کاروزګان او زابل ولمن نو دا دی او زابل دی سر دی زابل پر ځای نیمروز ولا چول دی ما دا شکایت دی ما وښتن دی کوبال مدیر یا د مشر څخه چې دی وایي زابل سره دا چلان پیل زابل یې جنې سر دی او ورو نیمروز ولا چول دی.
زه ولا مجاهد د پکتیکان په تماس کې وایم ما د سبخانه څخه دا غواړم او دا پیغام ته پیدام ایمه پکتیکای څو خل نو سوالی کې یو بازار د نوې بازار ته دې بازار کې دوای ګان دا چې به کپیاته دوای ګان دې به تاریخ تیر او ډاکټران هم ډاکټران دې ځاکو ډاکټري هغه چاته تبرکلوز دوايي بيچاري ميډيا مرز د تبرکلوز دوايي ورکړي دا هغه لا خراج کابل ته ولاړ چې بیا ورته ایسای تبرکلوز دوايي خوړل دي ورکه دوايي دي خوړل هغه لا فازاج او ډاکټر نه مانی چې غاکو ډاکټر د جار مرز لا چې باندې ته وي زایمو د سفخلو نو سوالي څه څوک راولي دا کپیا ته به تاریخ دوايګان لري کې و سلام ازادي رادیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د خپل سیمو اړوند ستونزې او شکایتونه زموږ سره شریک کړي وو او تاسو هم کولای شئ چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړئ د ازادي رادیو د خپل ځانګړو پروګرامونو په ترڅ کې درته خبروي او له چارواکو سره شریکوي په دې سره د کابل په وخت څلور بجې او دېرش دقیقې سولې یو ځل بیا له فرشتي جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د نرسانو یا قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله روانه ده او دوه وسلوال چې ودانې ته ننوتلي لا هم ټزې کوي په حمله کې د چارواکو په وینا درې تنه زخمیان شوي دي خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې شپېته تنه محصلین او کارکوونکي له ودانې وباسي او وایي ژغوري د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د دوی د هڅو ملاتړ کوي او د سهولتونو د برابرولو هڅه کوي د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر ویاند ازادي رادیو ته نن وویل چې د سولې د مذاکرو طرح او رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی ماتیس وایي د متحده ایالات غواړي ایران په یو شمیر مسایلو کې چې نړیوالې ټولنې ته یې غواښ متوجه کړي خپل دریځ بدل کړي د مصر یو محکمې نن پنځه اویا تنه چې د اخوان مسلمین ډلې یو شمیر پیژندل شوي مشران هم پکې دي محاکمه کړل دا کسان په 2013 میلادي کال کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ د اعتراض په تړاو محاکمه شوي دي محمد مرسي په 2013 میلادي کال کې د مصر پوځ په زور له واک لري کړ او په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې پر فعالیت بندیز ولګیت
له فرشتي جلسې مننه ناجیا صاحبای په سپورتي خبرونه وړاندې کی
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د غازی امان الله خان سیالیو اتل ولی بوست لوبډلې په خپل نوم کړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل په پایلوبا کې سپینغر او بوست لوبډلې سره مخامخ شوه په پایلوبا کې سپینغر د 321 مټو هدف وټاکه چې بوست لوبډلې وشو کولای چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او بل اخر د غازی امان الله خان د سیالیو اتل ولی خپل کړي همدارنګه غوړ لوبغاړو ته نقدي جایزې او کپونه هم ورشل شول په غور ولایت کې د معرف په ملاتړ د فوټبال سیالي پیل شوې ده د غور د ورزشي فدراسیون امیر امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته ویل د غلوبو لګښت د یونیسف یا د مشمن لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق ولایتي دفتر له خوا ورکول کیږي نو موري ویل د غلوبې د مرکز اول سوالیو د شپږو ټیمونو ترمنځ 15 ورځې دوام کوي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن انګلستان ته روانيږي د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې دغه لوبډله به په انګلستان کې د آیرلند سیالیو لپاره تمریناتي کپ پیل کړي تمه ده چې دغه لوبډله د آیرلند په وړاندې درې شل اوریزو او درې او پنځوس اوریزو لوبو لپاره تیاری ونیسي حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه شپېته مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي د حقیقت صدې د دې ونی په خبرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراس یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحمسی سره غږیږو هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدی وکړو چې ویل کیږي په روسیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور سارنوالۍ ته معرفي شوي دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 40 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت د تحقیق د اداره محترم لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مزنډول شوی کله هم خپل دندو کار کوي،
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي. د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نشته او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر